په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورې چې د طالبانو مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په وروستۍ کتنه کې یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې د مئی تر لومړۍ نیټې ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د هرات چارواکي تیر شپه پر شینډن ولسوالۍ د طالبانو په یو برید کې دوه سرتېرو د وژلو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د برمال لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هېواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. د کرملین منتقد الکسی ناوالني پرون په زندان کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ. بشپړ خبرونه. د هرات چارواکي تیر شپه په شینډن ولسوالۍ د طالبانو په یو برید کې دوه سرتېرو د وژلو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هرات والي عبدالوحید قطالی تیر شپه ناوخته خبر اعلان وویل د دې ولسوالۍ د امنیت قومندانې او د ملي امنیت د ودانیو ترمنځ په موټر بم چاودنه کې دوه سرتېري وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي. د هرات والي وویل سیمې ته د نوي ځانګړو ځواکونو پر رسېدو سره برید کوونکي په شاوتن بول شول او ولسوالۍ تر بشپړ کنټرول لاندې راوسته.
پلیس مقاومت کرد، اتفاقی برای پلیس نیفتاد. پس نیروهای ویژه امنیت جابجا شدند در ساحه.
خو یې ویبلې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له موټر بم چاودنې وروسته په لسګونو وسلوالو پر دغو دواړو ودانیو حمله وکړه چې د شپې تر 12:30 بجو روانه وه. دغه سرچینې د غرض ویلې په نښتو کې هم افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسیدلي، خو تر اوسه دقیق ارقام نه دي معلوم. طالبانو تر اوسه دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هلیکپټر د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې. د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د پاوز بلک هاک هلیکپټر پرون ماښام د تخنیکي ستونزو له کبله بیړنۍ ناستې ته اړ شو چې چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. خو د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې لږ تر لږه درې سرتېري وژل شوي دي.
زموږ د معلوماتو په اساس هلمن ولایت شورا نظامی اډی کې وی الکپټری سکوت کړی دی چې په نتیجه کې درې کس سربازان شهیدان دي. تر اوسه پورې نور معلومات لاسته نه دی راغلي.
د هلمن امنیتي چارواکو تر اوسه پورې د دریو سرتېرو د وژل کېدو خبره نه ده تایید کړې. تر دې وړاندې د تېرې کپ میاشتې په 28مه د پوز یو هلیکپټر د میدان وردګو په 200 ولسوالۍ کې د عبدالغنی علیفور وسلوالو وشتلې و چې نه پوزیان پکې وژل شوی وو. له افغانستان د ټولو امریکایي سرتېرو د وتلو هغه ضرب الله جلته په ورنږدې کې دوه چې د امریکا او طالبانو د تیر کال د دوحې په تړون کې شوي. طالبانو یو ځل بیا له واشنگټن نه غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي. دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره د کتنې په ترڅ کې کړې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې دوی په دې ټینګار کړی چې د دوحې تړون باید بشپړ عملي شي او تر ټاکلې نیټې یعنی د مئی تر لومړۍ نیټې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي. امریکایي لوري تر اوسه د دغې کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر مئی میاشتې ټول امریکایي سرتېري له افغانستان وباسي، خو تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده اعلان کړې. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د پنیمروز کې د کمال خان بند د پرانستلو په ویال د کرکټ لوبو په ترڅ کې نن په پام کې ده چې په کندهار کې د کرکټ شل اوره ایو لوبو تر سره شي. د کرکټ بورډ په خبره په دې لوبو کې د افغانستان د کرکټ تکړه لوبغاړي په دو لوبډلو کې سره مخامخ کیږي. د دې بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل
د کرکټ میډیا تلانو ترمنځ په لوی کندهار کې نن د کمال خان بند د پرانستلو په ویال یو شل اوریزه لوبه ترسره کیږي. د ویلو دا چې دغه لړۍ له کابل راپیل شوه او تر کندهار راورسېده.
د کرکټ بورډ په خبره پر راتلونکي کې به هم دغه لوبه په نورو ولایتونو کې وشي خبرونه لازمي رډیو اوري. د برمال لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هېواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. کریستین شرینر بورګنر تیره شپه د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې ته وویل، په داسې حال کې چې د برما پوځ د کودتا ضد مظاهره چیانو ځپنې ته دوام ورکوي، په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې او د وینې تویدو احتمال زیات دی. بورګنر له نړیوالو قدرتونو وغوښتل چې د غمیزې د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي، خو نوموړي په دې اړه د مشخصو اقداماتو یادونه ونه کړه. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې ملکي حکومت نسکور شوی او قدرت پوز په لاس کې اخیستی، تر اوسه د کودتا ضد مظاهره چیانو په ځپنه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. د انډونیزیا پولیس په پلازمینه جاکارتا کې د اسلامي دولت ډلیا داعش د ایدیالوژۍ د یو مشکوک ملاتړی او تبلیغي د وژلو خبر ورکوي. د پولیسو په خبره دغه مشکوک کس پرون د پلازمینه جاکارتا د پولیسو په ملي مرکز کې د ډزو په تبادله کې وژل شو. د پولیسو مشر لیسټیو سیګت پرابو وویل دغه 25 کلن حمله کوونکی تر دې پیښې مخکې په خپله ټولنیزه شبکه کې د داعش د بیرغ عکس خپور کړی و. پولیسو له وړاندې په انډونیزیا کې چې د نړۍ په سطح د مسلمانانو لوی اکثریت پکې دی، د تروریزم ضد خبرداری ورکړی و. د کرملین سرسخت منتقد الکسی نوالنی پرون چهارشنبه په زندان کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ. د ویلي تر هغو چې د ملا د درد او د پښو د بې سده کېدلو مناسبه روغتیایي درملنې نه وي شوي، دغه اعتصاب به دوام ولري. نوالنی د انستاګرام په یوه پوسټ کې چې د مدافع وکیل خپور کړی دا خبره کړې او ویلي د لوږې اعتصاب اعلان کړی او غواړي د قانون له مخې یو ډاکټر ولري چې د کتنې زمینه ورته برابر شي. څلور څلوېښت کلن نوالنی د موسکو په 100 کیلومتره کې په یوه زندان کې چې ډېر سخت مقررات پکې عملي کیږي بندي دی. د کرملین منتقد الکسی نوالنی په جنوري میاشت کې له جرمني روسیې ته له ستنېدو سره سم د موسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول شو. او د اوکراین چارواکي وایي په پلازمینه کیف کې له راروانې دوشنبه به ښوونځي او وړکتونونه تړلي وي او پر عامه ترانسپورټ به هم محدودیتونه وضع شي. دا اقدامات داسې مهال کېږي چې په اوکراین کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې او په دې وایروس د مړینو شمیر په ډراماتیکه توګه په زیاتېدو دی. خبرونه مولا زادې رډو واورې دل کدا وزین نور خبرونه غوړې بیا هم ول ولې د زادې رډو په وې پانه کې شته. پته مولا زادې رډو ټکای اورګیا زادې رډو ټکای کام وړاندې خبرونه کې به واورې چې د طالبانو مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په وروستۍ کتنه کې یو ځل بیا په دې ټینګار کړی چې باید د مې تر لومړۍ نیټې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي.
د اسلامي امارت لخوا په ټاکلي وخت د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار وشو، ځکه چې همدا د هېواد د ستونزو د هواري په لوري اساسي ګام دی.
په کندوز کې هغه ښځې چې د خپلې کورنۍ نفقه ورلغاړې ده وایي خپل عزیزان په جګړو کې له لاسه ورکړي او اوس له جدي ستونزو سره مخ دي. چارواکي وایي په کندهار کې سکال شاوخوا 1.5 ټنه شات تولید شوی، خو د شاتو تولیدونکي وایي بازار نه لري.
یا د موږ بازار د اصل سمسي خلک ورو جان زروش کوي چې هر سړی دا کار وکړي.
پس مې ځو نړیوال موضوعات کې باور چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وايي هیواد د کورونا له درېمې څپې سره مخامخ دی، خو په ټول هیواد کې به محدودیتونه وضع نه کړي. د خبرونه په دوهمې مې کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. اساسي بشري حقوقو کې مو د فردي ازادیو د حق مسله څېړلې او ژوند په شیبو کې به په دې اړه نور معلومات واوري چې لکه له زرو استفاده پیل شوې ده.
نظرګر دی هغه وخت نه را پیدا شوی چې د سرو زرونه استفاده پیل شوی ده.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته طالبانو له امریکایي چارواکو غوښتي چې تر ټاکلې نیټې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د دوړ لور ترمنز د په دوه کې د شوی تړون لمخې هم ټاکلی نیته د می لومړی نیته د خبره په دوه کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په ورستۍ کتنه کې کړی ده. ښاغلی خلیل زاد د غراز په دوه کې د افغان دولت له مرکچیانو سره هم کتلی دي. په دې اړه تفصیل اسد الله لودین اوروي.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو مهلت ته ټیک یو میاشت پاته ده. خو د امریکایي مشرانو له څرګندونو ښکاری چې د وخت پورې وټل ورته امکان نه لري. تازه طالبانو د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د کتنې پر مهال یو ځل بیا ټینګار کړی چې واشنگتن باید د ځواکونو د وټلو په برخه کې د دوه د تړون د اجمنه عملی کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په ګډون د طالب استازو او زلمی خلیلزاد د لید کاته د سه شنبه په ماخام شوی خو جزئیات پرون ناوخته خبره شول. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویل چې دغه خبرو کې ډیر ټینګار د دوه تړون د ټولو ماده په عملی کولو
دوړ لوري توافقنامه ته په خپل ژوندیا او ټینګار وکړ. د اسلامي ورته په ټاکلي وخت د بهرنۍ ځواکونو په وټل ټینګار وشو ځکه چې همدارې هوا د ستونزو د هواري په لوري اساسي ګام دی. پناسته کې همدارنګه د پات ټولو بنديانو د خلاصون او د تور لیستونو د ختمولو او نور اړوند موضوعاتو په اړه بحثونه او خبرې وشوه.
خاغلی خلیلزاد دوه کې د افغان دولت د مرکزی پلاوی لمشر معصوم ستانګزي او یو شمیر نور غړو سره هم کتلی دي. د دولت پلاوی پرون په یو ټویټ کې ویلي د لیدو کتو کې د سولې بهیر پر ګړندیتوب او د ترکی غونډې په اړه خبرې وشوه. د لید کاته داسې مهال شوی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو مهلت رالن شوی. طالبانو له دې وړاندې ان خبرداري ورکړی چې امریکایي ځواکونه د میتر لمړی نیټې ونوځي بیرته به بریدونه پرې پایل کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا 13 سپینه مانی کې د خپل لمړنی خبری کانفرنس پر مهال ویل د میتر لمړی نیټې بل تخنیکی په لور ورته سخت وي چې ځواکونه وباسي. بایدن ونه ویل چې تر څو وخت به ځواکونه افغانستان کې پاتې کیږي. خدای په ډاګه کړ چې راتلونکي کال به سرتیری دغه هیواد کې نه وي. لدې سره بیا امریکایي رسنۍ وویل د هغې هیواد استخباراتي ادارې بایدن ته دا مشوره نه ورکوي چې له افغانستان خپل پوځیان وباسي. امریکا دا مهال افغانستان کې 2500 سرتیری لري خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د خپل سرچینو په حواله د دې سرتیرو شمیر 3500 ښودلی. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي کو دوی خپل ځواکونه له یوې مخې وباسي طالبان به دوه درې کلونو کې ډېرې سیمې لاندې کړي او د دوی په باور د داعش او القاعده فعالیتونو ته به زمينه برابر شي. له دې ټولو سره سره ډېر سترګې اوس د ترکیه غونډې ته دي چې ممکن نږدې راتلونکي کې جوړ شي. دغه غونډه چې افغان چارواکو ځانګړی فرصت یاد کړی د امریکا ملګرو ملتونو او نورو ښکېلو لورو لخوا په دې هدف جوړیږي چې افغانستان کې په سیاسي جوړجاړي د قدرت پرويش او د جګړې په پای ته رسولو خبرې پکې وشي.
و امریدل چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره کتلی. دا مهم اوریدل چې طالبانو د قطر د دفتر ویاند ویلي چې په دې کتنه کې طالبانو له خپل لوري په دې ټینګار وکړ چې له امریکا سره د تیر کال د دوهې د تړون باید بشپړ عملي شي او تر می میاشتې ټول امریکایي ځواکونه باید له افغانستان ووزي. دا کتنه داسې مهال کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې د امریکا له لوري بیا ګړندې شوي او دغه راز په پام کې ده چې راتلونکې اونۍ ترکیه هم د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. تر اوسه دقیقه نیټه نه ده معلومه خو مختلفو لورو ویلي چې ښایي دا غونډه د راتلونکې اونۍ په ترڅ کې جوړه شي. ټولې هلې ځلې د دې لپاره کیږي چې په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. خو له پرله پسې غوښتنو سره سره چې له طالبانو په دې وروستیو کې شوي چې تاوتریخوالی کم کړي په افغانستان کې بیا هم جګړې دوام لري او له مختلفو ولایتونو د جګړو راپورونه ورکول کېږي. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د هرات چارواکو په شندن ولسوالۍ هم تېره شپه د طالبانو د یو برید خبر ورکړ. د دغو جګړو په ترڅ کې په افغانستان کې بیا هم ډیر کسان وژل کېږي، اکثره ولسي خلک. په کندز ولایت کې بیا هغه خزي چې د خپل کورنۍ نفقه ورلغاړي د وای خپل عزیزان په جګړو کې لاس ورکړي او اوس له جدي ستونزو سره مخ دي. یو شمېر دغه خزو ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو په کورونو کې د کار کولو لپاره خپل ماشومان ته یو مړی ډوډۍ برابروي او تر اوسه چا ور سره یا کومه محسی ور سره لازم مرسته نه ده کړی. نور په دې رپورت کې وورو
د 50 کلنې مریم میړه 15 کاله وړاندې د کندز په شهردرې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړې کې وژل شوی. نوموړې اوس له خپل وطن او کوچنیانو سره د کندز ښار د خان آباد بندر سیمې کې په یو زاړه کور کې ژوند کوي.
ما شانه ما بار میکنم چپ چپ مقدم یارم مردم درخت قایچی میکنه.
زه کلیو ته ځم هلته چې خلک د ونو شاخونه پرې کوي هغه راټولوم او دغه راز زوزان راټولوم او بیا یې پر خپل اوجو کور تراولم. د خلکو په کورونو کې کار کوم، کالی پریمنځم او له همدې لارې د خپل بچانو ډوډۍ پیدا کوم.
دغه مېرمن پر دې سربېره چې د خلکو په کورونو کې کار کوي د پیسو په بدل کې د خلکو څاروي هم ساتي چې د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. د مریم چیره هغه ستونزې او ناخوالې بیانوي چې دا په دې موده کې ورسره مخ شوې ده.
یک دانه اسو آوردم، دو دانه ګوساله را آوردم، کرایشه یک ماده دو.
زه دلته په 1000 افغانۍ یو اس او په 2000 افغانۍ دوه خوسی هم ساتم، ځکه زه ورته اوبه خوراکي توکي ورکوم او غوجلې هم ورته پاکوم او بیا څښتنانې ماته پیسې راکوي.
د دغه شزې لور رقیه چې 30 کلنه ده، درې کاله کېږي کونډه شوې او درې کوشنیان لري. رقیه وایي چې اوس له بېلابېلو ننګونو سره مخ ده.
بچې مامه هم شهید شوې، یک دوه نفر سینه پر شهید ته د مزم خاطر در بدرې برآمدم.
په جګړو کې زما میړه شهید شو او د ماما زوی مې هم شهید شو، نو مجبوره شوم چې د خپلې مور سره د کندوز ښار ته راکډه سم. زه اوس د خلکو کالي پریمینځم، ډوډۍ پخوم او د خپلو یتیمانو ډوډۍ پیدا کوم. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، له دولت او شتمنو خلکو غواړم چې له موږ سره د مرسته وکړي.
دا یوازې مریم رقیه نه دي چې په جګړو کې د ژوند ډېر څه له لاسه ورکړي، بلکې اوس مهال په کندز کې په سلګونه مېرمنې له ورته برخلیک سره مخامخ دي. د 40 کلنې شاګل میړه هم په جګړو کې وژل شوی دی.
موږ
جګړو اړ کړو چې له خپل کلي کډه وکړو، در په در یو، هیڅ شی نه لرو. اوس هم په همدې کنډواله کور کې له خپلو 15 ماشومانو سره ژوند کوم، د خلکو په کورونو کې کار کوم چې د خپلو ماشومانو نسونه ماړه کړم.
دغه کونډې زیاتوي چې د بیوسۍ او اقتصادي ستونزو له کبله کوچنیانې له ښوونې او روزنې څخه محروم شوي دي او اوس مهال یو شمېر په شاقه کارونو بوخت دي چې د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ وګټي.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د جګړو نا امنیو او نورو عواملو له امله د بیځایه شوو پر ستونزو خبرې کوو. ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 13 دقیقې دی او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه وکړو. نړیوالو رسپانو هم په افغانستان کې د نړیوالو پوځي حضور ته کتنه کړې ده. فریبا ظاهر ته بخښو.
فلادلفیا انکوایرر یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی سوله به په افغانستان کې نه وي مګر تر څو چې د ښځو حقونه خوندي سوي نه وي. لیکوال وایي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان خپل وتل ارزوي، باید پام کوي چې د ښځو یوازې پرېښودل به طالبان اسانه وخت ورسوي. لیکوال د یوې فعالې افغان مېرمنې فوزیه کوفي په حواله ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو بیړني وتل به د سولې بهیر ګډوډ کړي. مېرمن کوفي په دوحې کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي له یوه له څلورو ښځینه غړو څخه ده. فلادلفیا انکوایرر دا هم لیکلي چې د امریکا د استخباراتو ادارې د بایدن حکومت ته ویلي چې که چیرې امریکا په بیړه له افغانستانه ووزي، طالبان به شایي په دوو یا درېو کلونو کې وخت ورسیږي او دا به القاعده او داعش ته بیرته زمینه برابره کړي. فارن پالیسی بیا د افغانستان د سولې په بهیر کې د شوزو د باندې پر کموالی او مقاله خبره کړې ده. خبرونه لیکي د طالبانو بیرته راتګ او له افغانستان څخه د امریکا په بیړه وتل د افغان شوزو د دوه لسیزو پرمختګونه ګواښي. لیکوال د افغانستان د سولې بهیر پیچلې بللې او وایي داسې نه هیله کوونکې پایلې ته نږدې کیږي چې یو ځل بیا شزې د ټولنې څنډې ته کوي او د دوه لسیزو لاسته راوړنې له پامه غورځوي. په تیرو شپږو میاشتو کې حبیبه سرابي یو له هغو څلورو میرمنو څخه و چې د افغانستان دولت لخوا په دوحې کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو لپاره ټاکل شوی و. د روانې میاشتې په لومړیو کې بیا میرمن سرابي یوازینۍ میرمن و چې د مسکو په غونډه کې برخه واخیسته. فارن پالیسی د بشری حقوقو د سر سازمان د شوزو د چارو مشر هیدر بار په حواله لیکلی چې په دوحې او مسکو کې د سولې خبرو په ترڅ کې د شوزو ونده خندونکې بلل ده. هیدر بار ویلی افغانستان یو ګام شاته دی چې یو نیمګړی سول راولي.
ازادي رادیو اوري په کندهار کې سکهال شاوخوا دیش ټونه شات تولید شوی دی. کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي دا د شات د چې د کندهار ښار ولسوالیو څخه ترلاسه شوی بیلابیل ډولونه لري خو ډیری د ریحان په نوم شات دی. لبل خو د مچیو روزون کې وایي د شاتو د پلورلو لپاره مارکیټ نه لري ځکه دوی اړکیږي چې په ډیر کم قیمتي وپلوري. نور په دې رپورت کې
د مچي په دې فارم کې سش کال څلور زره کیلو شاتر لاسوي. د دې فارم مسول جمال الدین څلور کال مخکې د شاتو د مچي د روزنی کار له څلور صندوق را پیل کړ چې اوس شمیر یو سل پنځو صندوقونو ته ورسوي. جمال الدین هر کال د پسرلی د شروع څخه بیا د منی د موسم تر ورستي ورځې پورې څلور تر پنځه ځله د بیلابیل ګلانو شات راټولوي او په بازار کې پلوري. جمال الدین وای وستر په خوا ډیر خلک د شاتو د مچي پروزل بوختي خو په خبره کې د اصلو د خرڅلاو لپاره بازار ورته پیدا سي نو ډیر نور خلک به هم تشویق کړل سي.
یا د موږ بازار د اصلو سمسي خلک روزانه زروش کی چې هر سړی دا کار وکي او د اصلو ته یو بازار پیدا سي روې یو خواته ووځي کار ان شاء الله نورم سمير. دلته په کندهار کې موږ یو د پسرلی د ګلانو اصل دي د لاچی په نام ورته وای دغه ولود اصل دي او یو د ریحانو شاه اصل رو چې هغه ورورجان په مونږ کې دي.
کندهار کې لتیر څوکل نورایسي سلګونه کروندګر د شاتو د مچوي پروزلو رښسبي دي. د شاتو د مچوي د لمړنوي روزونکو څخه یو هم عبدالباری دي چې په خبره لس کال مخکې په کندهار کې د شاتو د مچوي روزنه هیڅ رواج نه و خو د لمړي ځل لپاره د چاره پیل کړ چې ورسته نور خلګو هم دغه کار ته مخه کړه. عبدالباری اوس مهال نه یوازې په خپل مچوي روزي بلکې پر نورو هم پلوري.
په ټول افغانستان کې زموږ د کندهار شات نسته. زموږ د کندهار شات چې د ریحانو شات ډیر خوندور شات دي چې د جی کښته یوازې په کندهار او په هلمند کې کیږي نور په افغانستان کې نه کیږي او په نورو دنیا کې خو بيخي د جی کښته نسته.
د کندهار په بازارونو کې د بی کیفیت شاتو پلور یو بل ستونزه ده. د شاتو یو پلورونکی شیر محمد وایي یو شمیر کسان بی کیفیت شات په ارزانه بیه پر خلکو پلوري چې لامل یې د سمو او با کیفیت شاتو به ته زیان رسیدلی.
موږ هغه هغه سم شه داس شي نه چې بخې په ګره افغانستان کې هم نه پیدا کیږي مانا نه پیدا کیږي مګر دلته زموږ نه خونه را خراب کړي ځاګه شات په 1500 افغانۍ هم نه خرڅيږي.
په کندهار شهر ولسوالۍ کې د شات د موچوي د ټول فارمونو شمیر اته 1500 تر رسیدي چې سلګونو کسانو ته پکښې د کار زمينه برابر سوي. د کندهار د کرهنې او مالداري رئیس حافظ الله سیدی وای سش کال دغه فارمونو شاوخوا دیش میچک ټن اصل ترلاسه سوي. د شاغلی سیدی په خبره په دغه شاتو کې تر ټولو ګران بیا شات د ریحانو دي چې یو کیلو په 1500 افغانۍ پلورل کیږي.
په کندهار کې تقریبا سکالې کمال خان چې موږ سره دي نه هیڅ نیم متر کټنا د شاتو مختلف نوع مختلف ورسوالو کې د موږ تولید لرو چې په دې کې زیات د ریحانو دي د یوکالیپټس لا چی دي اغزی په نامه باندې دي زری دي د دغه ګلونو څخه لاس راغلي دي. خو په دې کې د ټولو نه قیمت شات چې دی هغه د ریحانو دي چې یو کیلو په 1500 افغانۍ باندې او دغه نور چې دي بیا همداسې په تدریج سره تر 2500 افغانو پورې په مارکیټ کې خرڅیږي.
په کندهار کې په تیرو لسو کلونو کې د کرهنې او مالداری په برخه کې د زعفرانو کښتونه د پستیا او خرما د باغونو کښېنول د کبانو مچوی او چرګانو روزل هغه نوی تجربه دي چې کروندګرو او مالدارانو ته اقتصادي ګټه رسولي.
ا ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
سنگړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون مې پکې کړو
باندې پد جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمې زه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ازادي رادیو او ریاو سمې وسمې ځاونه لیواله موضوع د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد د کورونا له دریمې څپې سره مخامخ دی خو په ټول هیواد کې به محدودیتونه ونه لګوي عمران خان پرون چهارشنبه وویل داسې و لاره باید غوره شي چې هم ورسره کورونا کنټرول شي او هم بې وزلو خلکو ته زیان ونه رسیږي تفصیل د اسدالله الدین پر رپورټ کې
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون چهارشنبه د سراسري ټول باندې قرنټین لګول رات کړل خو وی منله چې هیواد د مهال د کورونا له درېمې څپې سره لاس او ګریوان دی خان د همغږي ملي کمیټې ته وویل دوی باید د کورونا وایروس د مخنیوي او د پاکستان اقتصاد او د غراز بیوازلو خلکو ته د زیان نه رسیدو ترمنځ یو متوازن چلند خپل کړي د پاکستان حکومت په پام کې لري هغه څه ته چې زیرک محدودیتونه بلل کیږي مخه کړي چې لمخې به د کورونا وایروس د کابو کولو لپاره پر وړو سیمو د لنډې مودې لپاره محدودیتونه ولګول شي که څه هم د خلکو پر غونډو عامه ترانسپورت محدودیتونه لګول شوي او په ځینو ایالتونو یا هم د دغو ایالتونو په مرکزونو کې د ماسکونو کارول جبري شوي خو خلک دغه مقررات دومره نه رعایتوي د پاکستان د روغتیا وزیر فیصل سلطان ویل د چین له خوا د سینوفارم په نوم د کورونا ضد نږدې 8 لک دوزه واکسین خلکو ته لګول شوی دی د زیاته کړه 15 لک دوزه نور واکسین چې له چین څخه رانیول شوي 2.5 لک پاکستان ته رسیدلی دي پاکستان په پام کې لري چې د روغتیا نړیوال سازمان څخه نور واکسینونه هم تر لاسه کړي اسلام آباد خصوصي سکتور ته هم د کورونا ضد واکسین د واردولو او خرڅولو اجازه ورکړې ده خو د واردونکو شرکتونو او حکومت ترمنځ د واکسین د بای پر سر اختلافات او د واکسین دغه بهیر زندنی کړی دی د پاکستان حکومت ور مورس هم په کورونا وایروس د 4,255 نور کسانو د اخته کېدو او په دې وایروس د اتاو یا نورو کسانو د مړینې خبر ورکړ تر اوسه دغه هیواد کې د کورونا څخه باندې شپږنیم لک په حساب شوی او نږدې 4,500 کورونای ناروغان مړه شوی دي
ستاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت وامه صالحنا محمد مدنی ازادي راډیو سره تماس کیما لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده کدی رستو کې چې دا کوم بارانونه په ټول افغانستان کې رااله او په نورستان کې هم دا ورستو ډیر زیات بارانونه وشو همدارنګه ور هم په مرکز تارون او د نورستان په وامه صالح کې ور هم اوریده او دا ورختونه توجه باندې دا ومال سوالي او دا ارون ترمن چې کوم مسیر ده په دا مسیر کې ډیر زیات دا کانو را ورزیدل ده او غره خویدل ده او دا د غره خویدو په وجه باندې په مختلفو ځایونو کې مرکز تارون ته غزیدل لار بند ده او مسافر ډیر مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي حتی کوم مسافر چې نګرار نه یا هم کومه ناراضي او د لارې د بندېدو د وجه نه بیرته هغوی خپل کورونو ته واپس شول نو زما د مرکزي حکومت نه محلي چارواکو نه داخله ده چې دا دغه لارې تعقیبولو لپاره جدي اقدامات وشي وسلام
روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ خان دا پیغام تاسو پرې لرم موږ د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره چې کوم مرستې کېږي هغه د مجاهد طالبان ولاسته کولی ویژه په طالبان کې وایسته روانه دي چې هغه څنګه نه انځل نو مسکینان دي نه دا چې د خلک دي دا برس خاص ولا مړو مړو خلکو سره شي ما د خپل مقامات سره دا وښنه ده چې دا مرستې کوم مرستې راځي هغه مسکینان ته ورسېږي والسلام په احترام
زائس آنلاین د کول تخا زما غوښتنه دغه د الکترونیکی تذکره کې کوم چې د قوم نوم لیکل ذکر کیږي نو دې موږ هر کله کو ادارې مې سیاست خو موږ غوښتنه دغه د خپل طریقي تر شا ودرېږي مننه را دې راډو زنده باد
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا د ازادي رادیو د څو اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې پرې کور مودن پیغامونه راته پرېږدي او موږ هم درته تل خبرو د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوهونی زی خبرونه اوریدي اساسي بشري حقوقو کې مو د فردي ازادۍ او د حق مسله څېړلې او د جون په شیبو کې به د زرو او زرګرو په اړه نور معلومات واوري
نظرګر دی هغه وخت نه را پیدا شوی چې د سرو زرونه استفاده پیل شوې ده
د غرض به د هراتی او کندهاری غاړو په اړه هم یو راپور درته خپور کړو خو اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې یو ځل بیا په مو کړی دی د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته د هرات چارواکي تیر شپه پر شندن ولسوالۍ د طالبانو په یو برید کې د دوو سرتیرو د وژلو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي د هرات والی عبدالوحید قتالی تیر شپه ناوخته خبر اعلان ته وویل د دې ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ او د ملي امنیت د ودانیو ترمن وسلوالو لومړی موټر بم چاودنه وکړه چې په نتیجه کې دوه سرتیري وژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول د بلې خوایې بلې امنیتي سرچینې بیا د خپل نوم نه خودلو په شرط ازادي لرو ته ویل چې له موټر بم چاودنې وروسته په لزګونو وسله والو پر دغه دواړو ودانیو حمله وکړه چې د شپې تر 12 بجو روانه و دغه سرچینې ویلې په دې نه خټو کې هم افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسیدلې خو تر اوسه دقیق شمیر نه دی معلوم د افغانستان دفاع وزارت وایي وی هلیکپټر د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د تخنیکی ستونزو له کبله بیړنۍ ناسته کړې چې چاته پکې زیان نه دی رسیدلې خو د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې لږ تر لږه درې سرتیري وژل شوي د هلمند امنیتي چارواکو بیا د درې سرتیرو وژل کېدل تر اوسه نه دی تایید کړي د افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو هغه ضرب الله جلته په ور نږدې کېدو چې د امریکا او طالبانو د تیر کال د دوحې په تړون کې شوی طالبانو یو ځل بیا له واشنگټن غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي د خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په وروستۍ کتنه کې انکړه ده د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی د استازي د نړۍ له قدرتونو وغوښتل چې په دې هیواد کې د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي د انډونیزیا پولیس په پلازمینه جاکارتا کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ایدئولوژي د یو مشکوک ملاتړ او تبلیغي د وژلو خبر ورکوي دغه مشکوک کس پرون په جاکارتا کې د پولیسو په ملي مرکز کې د دزو په تبادله کې وژل شوې ده د کرملین کلک منتخب الکسی ناوالنی پرون په زندان کې د نه خړلو اعتصاب پیل کړ د ویلي تر هغه چې د ملا د درد او د پیخ او د پخو د بیسده کېدو مناسبه روغتیایي درملنه نه وشوي دغه اعتصاب به دوام ولري کمو وخت وی دی او نور خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په وی پانه کې ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام مخکې دی چې دوه ونې زو خبرونو ته ور ورسیږي یو بل راپور لرو خای د هرات یو کندهاري غاړو صفت به مو ډیر اوریدلې وي هغه غاړه چې د خزو په ګوتو په بیلابیلو ډولونو خامک دوزی شوی او دوزی کیږي او ډیرې نارینه په تیر ځوانان ډیر خوخوي خو دغه غاړو بازار څنګه دی په دې راپور کې به وورو
پینځه دیرش کلنه فاطمه د هرات ولایت د اوبې په ولسوالۍ کې اوسیږي د نارینه کالیو د غاړو په جوړولو د کور خرڅ ګټي دا وایي میړۍ بله مېرمن هم لري او د دې او اولادونو لګښت یې په سمه توګه نه ورکوي دا په هره غاړه یوه میاشت خواري ګالي بیا یې بازار ته وړي او تر شپږ زرو افغانیو پورې پلوري دا وای پینځه لس کاله کیږي چې پر غاړو ټوکرانو او شالونو خامک دوزی کوم مخکې مې ډېرې جامې ګنډلې اوس تر ډېره حده غاړې ګنډم د ډاکټر رخت او بوټونو لګښت په همدغه غاړو ګنډلو پیدا کوم په افغانستان کې د هراتی افغاني غاړو بیلابیل ډولونه پیژندل شوي د دغه غاړو مینوال ډېرې ځوانان او پتیره هغه چې کوژدې کړې وي سره لدی چې دغه غاړو به لوړې دي خو لدی سره سره هر ورځ د مینوالو شمیر زیاتیږي حمید چې شپږ میاشتې مخکې کوژده کړې وای تر اوسه د کالو دوه غاړې په 15,000 افغانۍ پیرلې دي
شروع مشه تا 15,000 قیمت یک خندسی
پر غاړه ته 15,000 افغانۍ پورې به لري لاسی غاړې ډیر شي دي خو به هم لوړې دي
نصر الله احمدی د نارینه او د غاړو او د خزو د شالونو لورنځی لري. د ده په خبره ځوانان هراتی او کندارۍ غاړې ډېرې خوښوي.
دا کندارۍ غاړو به یې تر لس زره او دا هرات هغو تر اته زره یا له دې لوړې به یې لري. کمپیوټري غاړې له اته سوه تر زره افغانیو پورې پلورل کېږي، خو به یې د تیرو کلونو په پرتله لوړې سوې دي.
ډېری خامک ګنډونکي کلیوالې ښځې دي چې د نارینه و د غاړو او د ښځینه کالیو د ګنډلو له لارې د خپلو کورونو لګښت تامینوي. سره له دې چې دغه حرفه په هرات کې ډیر شهرت لري، خو تر اوسه نه ده توانېدلې چې په سوداګریزو او صنعتي کالیو بدل شي او کورنیو بهرنیو بازارونو ته ووځي. د دې تر څنګ ځینې کوچنۍ تولیدي کارخانې هم شته چې د نارینه و غاړې په ماشین ګنډي، پر لاس ګنډل شو غاړو ته ورته وي، خو د ټیټ کیفیت له امله په لږه بیه پلورل کېږي. د خامک ګنډونکو د ټولنې رئیس نفذ ګل جامی وایي ماشیني غاړو د دغه حرفې اهمیت کم کړی. د هرات ولایت د صنایعو او قانونو خونه وایي په دغه ولایت کې د غاړې ګنډلو 50 کارخانې فعالیت کوي چې هره کارخانه په ورځ کې تر 10,000 پورې غاړې تولیدوي. د دې تر څنګ ډېری ښځې بیا لکه فاطمه په کور کې په ټوکر پر لاس خامک دوزی کوي چې د دغه صنعت اهمیت کم نشي او کرار کرار هیر نشي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کبو او په دې اړه به هم خبري ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونې ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګ مرستياله اغلی ملغلاره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خره غلاس وایم، کدار ته وایي چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه؟
مننه. زه هم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرامه اوسیږي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، انسان آزاده نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضروریاتو څخه با کرامت ژوند ولري، او همدارنګه آزادی او شخصی امنیت یو له مهمترین آزادیو او حقوق څخه ده چې پرته له دې حق څخه د نورو آزادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکنه ده. نوایلی شو چې د آزادی او شخصی امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افرادو جسمانی آزادی باید محترمه و شمیرل شي او اصل پر دې ده چې خلق او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د احساس سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا آزادی او شخصي امنیت سلب کړي یا هم ترینه واخلي، دا باید قانون پر مطابق وي.
که راشو په دیاړه په ملي قوانینو کې څه ویل شوی، یعنی په کوم حالت کې باید دغه ازادي واخیستل شي؟
مننه. د افغانستان د اساسي قانون په 23 ماده کې راغلی دی چې آزادی د انسان یو طبیعي حق دی، او دا ښایي چې د آزادۍ حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه امنیت لري. او د قانون اساسي په 23 ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک نشي کولای چې پرته د قانون له احکامو څخه بل څوک تعقیب، گرفتار او یا د هغې آزادي سلب کړي. په دې ماده کې راغلی چې په خپل سر توقیف باندې مخکې له محکمې نه، په جریان د محکمې کې او وروسته د محکمې نه منع ګڼل شوی. همدارنګه لکه څنګه چې ما ویل، په 23 ماده کې آزادي د انسان یو طبیعي حق ګڼل شوی، او دا حق باید د قانون پر اساس باندې تنظیم شي. یعنی په دې معنی چې آزادي تر هغه وخته پورې د یو انسان حق دی چې عمومي مسائلو ته او د نورو خلکو آزادۍ ته زیانمنه نه اوسي. او زمونږ په د جزا کود کې په 515 اتیایم ماده کې هغه څوک چې د چا آزادي سلبی یا هر خلک چې سبب کېږي د خلکو آزادی او شخصي امنیت تر تحلیل لاندې وسی، په دې باره کې راغلی دی چې کچیرته غیر قانونی د چا ازادي ترنه اخیستل کیږي او یا هم محدود کیږي، نو دا خلاف د قانون ده او مرتکب د جرم باید په د قانون پر احکام مطابق باید مجازات شي. چې بیا یې پر 1500 ماده کې د دې مرتکبینو ته متوسط حبس په نظر کې نیول شوی. یعنی که چیرته څوک د چا ازادي تر تهدید لاندې ونیسي یا یې غیر قانوني سلب کړي، هغه په متوسط حبس باندې محکومیږي.
په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د شخصي امنیت او ازادي په اړه څه ویل شوي؟ یعنې تر کومه حده ته خپل ازادي لرې او تر کومه حد د بل ازادي نشي محدودولای؟
لکه څنګه چې په ملي قانونو کې د دې حق په دلودلو باندې تاکید شوی، همدارنګه په نړیوالو اسنادو کې هم په دې حق باندې تاکید شوی او ویلای شو چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په درېمه ماده کې راغلی دی چې هر څوک د ژوند، ازادۍ او د شخصي امنیت حق لري. او همدارنګه په نهمه ماده کې راغلی دی همدې اعلامیې می چې هیڅ څوک نشي کولای په خپل سر باندې دی بلچا ازادي سلب کړي یا هم تعبید کړي یا هم زندانی کړي. سیاسي او مدني کنوانسیون په نهمه ماده کې هم د ازادۍ او شخصي امنیت پر حق باندې تاکید شوی دی او راغلی دی چې هر څوک حق لري چې ازادي او شخصي امنیت ولري او هیڅ څوک هم نشي کولای چې په خپل سر باندې څوک دستگیر کړي، زندانی کړي او یا هم تهدید کړي، مګر مطابق د قانون. او همدارنګه په دوهمه فقره کې د همدې ماده راغلی دی چې باید هغه څوک چې ازادي سلب کیږي یا هغه څوک چې گرفتار کیږي، هغه باید د خپل د سلب ازادۍ د علل او عوامل څخه با خبره اوسي. او د همدې ماده په نهمه فقره کې راغلی دی هغه څوک چې په خپل سر باندې د بل چا ازادي اخلي، مکلف دی چې د دې جبران خساره ورکړي.
څنګه یو کس پوه شي کنه چې دغه زما حق ده، دغه زما ازادي ده او دغه د بل حق دی، د بل ژوند دی، د بل شخصي امنیت دی؟ که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډیر خلک راځي، د یو چا زوی دی، لورې ده، خورې ده، هغه راځي و چې مثال د هغه په اړه تصمیم نیسي، دغه هم یو ډول د یو چا د ازادي اخیستل دي کنه؟
مننه. لکه څنګه چې وایي د انتخاب حق، هر څوک حق لري چې خپل ژوند مثلا ځان انتخاب وکړي، چې یو څوک مثلا پلار مور خپل اولاد په دې مجبورایي چې مثلا ته باید دغه پوهنځی وایي یا مثلا ته باید له دې سړي سره واده وکړي. زما په نظر باندې دا کار د دې سبب کیږي چې د هغوی د انتخاب حق د دوی څخه واخلي. دا خپل نقض د حقوق بشر دی چې د انتخاب حق نه اخلي او دوی حق لري چې خپل ژوند په خپل باندې خپل تصمیم ونیسي.
یعنی معنا دا چې ازادي ترې اخیستل کیږي په دغه حالت کې؟
البته.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه کړی دي چې خلک په دې وپوهوي چې مثال دغه ستاسي ازادي او شخصي امنیت یا دا د بل دي؟
د بشري حقوقو کمیسیون، خپلواک کمیسیون په 13 کالو کې مهمې لاسته راوړنې درلودې چې دا غوښتل خوای له شو چې په دې 13 کالو کې کمیسیون 2213 تنه چې په غیر قانوني ډول سره په مابسونو او د سلب ازادۍ په ځایونو کې دوی سلب ازادي شي او هغه په خپل قانوني مداخله سره خوشی کړي. او همدارنګه کمیسیون په دې 13 کالو کې 50 غیر قانوني شخصي زندانونه چې په هغه کې د خلکو ژوند او ازادي سلب کېدل، هغه په خپل قانوني مداخله سره او د زیسلا ادارو په همکارۍ سره دا مسدود کړی دي.
او د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو هم کمپاینونه درلودل چې مثال شخصي امنیت یا ازادي څه ده؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه رادیوي برنامه لري، د عامه پوهاوي لپاره هم د رقم ته بر نور کنفرانسونه او برنامه مولیدلي تر څو چې خلک پر دې پوه شي چې ازادي د دوی حق دی او هیڅوک نشي کولای هغه په خپل سر باندې د دوی څخه واخلي. او زما هیله له ټولو څخه دا ده چې د دې سبب ونه ګرځي چې د یو چا ژوند په خطر کې مواجه شي، د هغې ازادي سلب شي، د هغې شخصي امنیت له خطر سره مواجه شي. او هیله لرم چې پاینده کې ټول په دې باندې پوشي او د یو بل د ژوند، ازادۍ او شخصي امنیت لپاره خطر ونه ګرځي.
ډیر زیات مننه.
مننه له تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنو خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د سرو زرو په تاریخچه او دا چې زرګر بیا څه وخت را پیدا شو خبر یاست
زرګر د هغه وخت نه را پیدا شوی چې د سرو زرو نه استفاده پیل شوې ده 2.5-3 زره کاله وړاندې د شبرغان په تلا تپه کې زرګونو طلایي آثار چې زموږ پلرونو جوړ کړي خوندي دي
خلک د سرو زرو د ارزښت په اړه څه وایي
دما خو فایل لیکر ظریفي خاصته ای او امغه دما فخري ګلې
زبیرو نا خرارا اته د سرو زرو نا خرارا
او له سرو زرو څخه زیورات څه ډول جوړیږي
دا یو ډیزاین دغه سره جوړیږي بیا غینه پس دلته د بټي وایي د یک دل کیږي تقریبا 2.5 غنټه لس ساته دلته یک دل کیږي
نن هم دا موضوع چیړو ز وګما جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړی ده قدر منو اوریدونکو سره زریات لا ګران بیا فلز دی چې ل ډیر په خوارا هيسي بلا بیل هکلی شیان ورنه جوړیږي بشر د خلقت لا پیله په دې فکر کې و چې د خپل تجربه په ګټه په دې وتواني کې چې نوي پدیدی او نوي مسایل کشف کړي په لومړی یو کې دوی ډیر ابتدایي وسایل درلودل چې اکثره یې د تیګي او وسپنې وو د وخت په تیریدو سره په هر څه کې پرمختګ راغی لسرو زرو څخه هم داسې شیان جوړ شول چې په نړیواله کچه یې د خلکو پام ځان ته واړاوه تلا مجسمی جامع ورزشکارانو تکاب خزو تلاکیت بنگړی غوګوالی ګوتمی په نو ډولونو جوړ شوی د علوم اکاډمۍ علمی غړی چیرندوی حبیب الله رفی د سرو زرو د تاریخ په حق لا وایي
د دې تلا پټ کاول سره د غونه زیورات جوړ کړ د غونه آتا لوسی جوړ کړ مجسمی تر جوړ کړی په افغانستان کې هم د تلا رواج د ډیر په خوانه شوې دی خصوصا په کیندنو کې موږ ګندا ساسار مونډی لچغه د تلا دی خصوصا 2.5-3 زره کاله وړاندې د شبرغان په تلا تپه کې په زرګونو تلایي آثار چې موږ پلرونو جوړ کړي خوندي دي په دې کې زیورات هم شته په دې کې مجسمه هم شته او په دې کې د دوی هغه تجربه هم شته چې په تلایي کلی او د تلانه کلی صنایع جوړ کړي دي لنیک مرغدا تلاوی چوک آل مخی راووتلی او سمک سرشتا فضل خدای ری پا دی غلاو پا دی چوری چپاول که دی منز ندیتللی نا پا دی ترتیب دی زارو نا استفاده شویده یو وقت دی زارو سکی موجوده وی دی سروز رو سکی بی جولولی او دی زارو اهمیت پا دی که دی چه که دی سکی پا شکل موجود وی هم ارزښت لري او کدی سکی نه ووځي همداسې دی وی زرو دی ټوټي پیسې موجود وي ارزښت نور هم زیاتی
یو متل دی چې وایي یو ټک د آهنګر او سل ټکه د زرګر یعنی زرګر په خپل کار کې له دومره ظرافت څخه کار اخلي چې یو چکش سل زله په پوره غور او فکر سره پورته کوي بیا لسرو زرو څخه خپلې چیز جوړوي زمنګ همکارا فرشته مرسل په کابل کې وی زرګری ته ورغلی او هلته یې لایو زرګر سره خبرې کړې چې تاسو یې اوریدل تر بولم
زمونږ فرید الله دا 25 کال کېږي چې تل سره سرکار لرم
bale په خپل دي زرګر پاک لره توه زرګر یعنی څوک
زرګر یعنی ظریفکار با حوصله
دا کسب څومره په زړه پورې ده او خپل څومره سره راحت
دي په افغانستان کې خو درګریس سره خلک راحت نه وي چې کور ته زوم تشویش چې رازوم تشویش چې مالونه په دکان کې پاتې دام تشویش په دې چې موږ درداریږو
سره دې چې داریږي بیا نو ولي زرګاری
مجبور همدا مې کسب ده او بل کسب د ماز دان نه کسب مزدار او دل څو بل کسب زکوم خپل پیسې خورم ټوله په خو په دینو مو چاله پاوند او ټاپي دا در اوس بهرینی و مخه اوس کویټی دي جن دي الجزائری په نوم ورکي بس ته دي جن دي بهر ناراضي دل دی موږ مینه تقلید کو مثلا یو سیټ کې جوړ وړو یا موږ شمنګم جوړو خپل
ام دا اوس تاسو په دکان کې رقم رقم تلاوی بندی دی مثلا بنگړی دی لاکټ د لفټی دا آیا په کوم معلومات راکا
ګور دا سیټ ته ګوره د دې مونږ الجزائری وایي څوک د قطری وایي خو اصلا راځي دوبه نه ټوله دا بل سیټ ګوره دا مدرسې دا کوئیټی ډیزاین دا نوم دی خیر مشتری دا سي کلکتای سیټ لري مونږ ته معلوم نه دی کلکتای سیټ کوم ده خو بس مونږ ورته و دا کلکتای دا بلغه مونږ د ډیزاین مونږ چوله دا کلکتای ډیزاین دا مونږ ته یار ارزش لري
درته وایي چې ارزانه تلا ګرام پڅو دا او هغه لوړې پڅو دا
ارزانه تلا خو دلته تلس کری ته دا چې یو ګرام تقریبا نن ورځ 3000 افغانۍ راځي او قیمت دلته چې دا یوشت نرم 2.5 پورته ده 780 په نوم دلته مشهور ده نو هغه تقریبا یو ګرام 3800 نه شروع 3000 پورې راځي او یو روسی تلم غوته 1400 ده 2500 راځي
کوم سره زر چی تاسو په بازار کې ګوري جوړولې غنې ستونځي لري زرګران وایي تلا چې تر کارولو رسیدي یو اوګده پروسه لري فرشته مرسل په کابل کې د تلا جوړبلو ځای ته ورغلی او هلته لنورګل سره چې ل 25 کلونو را په دی خوا زرګر دی غږیدلی ورته غوښی شړنګ شړنګ
د پنځه چن چن د لخته ټک د اور ټپ ټپ د باران
درته وایې چې لپایل نه دغه تلا باب رقم جوړوي
بازار ته وړاندې کیږي 24 کراتی دا تبادله کی 21 کې او 33 کې اول زم دا چکم برخه دا اول برخه د ته مون کاستینګ وایو دا یو ډیزاین دغه سره جوړیږي بیا غینه پس دلته د ته بټي وایي
ښا
دیک یک دلکیږي تقریبا 2.5 غنټه لس ساته 2.5 ساته دلته یک دلکیږي اغه نه پاس چې کوم مرحله ده هغه به تلاوی لیکيږي ویل کېدل نه پاس ډېر په مشکلات سره دا جوړيږي دا لکان چې درته ناشته دا یو یو ګل چې تاسو ګوري دی یو یو ګل باندې دی تقریبا یو یو سات د زحمت وباسي دا مون تاسو کتل دا یو دانه ز تاسو ته فل مثال دا یو د دې اوس به تاسو ته تلاخ کړم
ښه یعنی دا اسکلیټ ده
دا اسکلیټ ده
اوس په پلاټ ورسو
او بس پلاټ ورسو ستاته
پنګروش رنگ شای ستاده پنگروش رنگ رنگ ستاده پنگروش رنگ می هر سهار را می سلوی
دلتا اوس دیبل خونی تا چرا اولو دلتا ماشینو نه ایکی چیو که وور بلده دا چه
دا غطا مون بطه وی بطی تا شکم مون او کتل اغا دا غشان تا دیک که دو او بیا حرارت
او دا خود دیر سور تنور خونده دا کنه
دا لگه تنور دیتا تاسو بس تنور وی نشو دا تقریبا دا وګورې وسو 22 حرارت دی اوس
په دې کې څه کوي
دغه دا ګرم شي دغه ماغه اکسلیټ چاپ پات شي
څه شي ګرم شي
دا موم چې کوم تاسو ته ماغه د ښکاره هغه به ګرم شي
د خوته راسه دا نور ماشین نه چری دا د څه لپاره دی
دا د دې الرجي وایي دا تار او پتری دا شیزونه چې واسین موږ دې سره واسو
د تلاتار
د تلاتار د نقرادار چی یعنی مقصد دې سره دا غوځي دا تیزاب دې د تلا صفاکول لپاره چې دې کوم سواګه موږ ورته وایو هغه سواګه دې کې صفاشي
ساده پنګړو شنګني هر سهار بشوي فزړ کې مې دمنه ولولې را پاروي
دا ټول سټونه لکه تاسو کوم وګورئ هغه نه داسې مرحله کې داسې سټونه جوړیږي
ډیر ښایسته دا 2 ګرام ده
دا او 1 ګرام به وي
دا وایي چې دا خام خخ دي طلا تاسو کومه کوي
مونږ هم دلته راځي
دلته ورکه ورو رقم ناس دی او ډیر ظریف کاری کوي
سلام
علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه ده
عزت الله
چی کوي دلته
کار وکړم
خو چیرې جوړ میکنی خودت؟
ما دا لیم میکنیم، سی جوړ میکنیم، لار میکنیم.
خو تشکر، زنده باشی. بیتر اگر تو ورور تاسو ده، دارو تو وایی چی پخا تلا چه رقم جوری دلا؟ وست پا چی گورو دیر پر مخلی ماشینو ندی، اول چه رقم بود؟
اول خود دیر زحمت دیر زیاد و دوم را سهولتون نو، لکه دا چی ما تاسو دا دیزینو نو خلده دیزینو نو. خلق طول پلاس و نجوره ول. سټک او ساندان هغه ته ویل اوس چې لکه یو سیټ مونږ جوړو یو سات دوه سات یا درې ساتو کې خلک هغه هفته هفته کې نشو جوړولې
یعنی مشکل کار دی
او ډیر مشکل کار ده آسان نه ده خلک ته ډیر آسان ښکاری ده خو ډیر مشکل کار ده
ډیر مننه تاسو ته فرخ حوصله
مننه مهرباني
ژوند پشی بو کی
زکه زمو مستقبل مړو ژوندره پیاسی دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتی زړه کور
اولین اکاس افغان چو اغه ابی بولا خان خپل شوقی اکاسی شروع
تیر یادونه او تیر افسانی دی
د خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی
زرګریو کې اکثر هغه کسان تر سترګو کېږي چې دوی طلا بدلوي په خوانه ډیزاین یې خوخ نوي راځي په نوي یې بدلوي نور خبرې له هغو کسانو څخه اورو چې سره زر بدلوي
زه سنگر نومیږم او ریخل تخلص کوم د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ
ډیر مننه ما چې ویل دل تراغلی وی خپل میرمن سره طلا مبدل کړه درته وی چې امیش د کار کوي کله کله څنګه
نولا امیش هم نو خو کړه کړم کو ورځو کړه کړه دلته ولې
تلاتي واخلي به بیا ته بدلوي
د دې لپاره چې اکثرا وړو چې وزن لګ ډیر شي د دې لپاره او د درتلون کې لپاره خدای چې پسند دي موږ لپاره
دا ستلا بدلوي تاسو دلته څومره توان پکې کوي
کله چې نور د قانونو کې ډیر توان وشي خود ته زموږ غمر توان نکيږي
څو فیصد درنه کم اخلي
ډیر فیصد کې خدای چې حساب موږ سره نه کړی ځکه زموږ خپل دی چې دې سوي زموږ سره منم فیصد کې موږ سره حساب نه کړی
کومه تلا اخلي دلته خو ایرانی د عربي د دغه بیا
معمولا مصری تلا خلم دي جنا اکثرا دیس پجریان کینی زدی دکان ترزم پیسې ورته کینم هم نمبر بدل کی مت تلا رکا بس کورته وسم دم په خبر نه زی ورس پرم صدا وخت
خپل نمبر تا وای او مای دور یو خیل اندره توای چې څو ګرامه تلا بلری
حساب مینه تا کړی نو
چې شی لري بنگړی غړکې لختي
بنگړی نرم دسمنن غشورې درم غړکې درم څو بوتل لرم ورنه چې همیش پیسې ورکم او ځان ته بل نور زیات وکړم په وخت ما
څو وخت په کومه مافلو کې به دا په غړکې یا پلاس کې
همیش د په غړ نه کوم نو یو بنگړی مې همیش پلاس کې دا واده مافل کې کوم خوشالي مافلې همیش پلاس کې مې
دلته دا لکه تو ګره یو رقم د بنگړی د ګوتې اوس د کومې امود زیات ده ډیر غټ لکه کوړه کای ظریف
کابل ک نو ټول خو خزه خوخ لري چې ډیر غټه یې زیاتې او دما خوخ لري لکه ظریف خایسته ای او اما غدما خوخ لري
ډیر مننه زنده وسی
قدر منو اوریدونکو دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا کې چاره
تپ زوان جوړو سرباو ګان جوړو
یار زرګر دکاندار مات د سترو زرو نڅې جوړته یار زرګر دکاندار مات د سترو زرو نڅې جوړته
ಸ್ರಬಾವ್ ಗಂಜುಳ ಯಾರ ದರ್ಗಾ